ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د دې غړي په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربا يم نیک پیرځونی او سلامونه مې قبول کړي د خبرونه کې د پاکستان د داخله چارو د وزیر سرګندونی او ری په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر سره شوی برید کې د یو وجل شوی ماشوم د کورنۍ حال درته وړاندې کوو او دا راز یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو خو د دې رواني غړې په دویم نیمای کې مشال مرکه اوریدل مهره وی راځي چې په سر کې د اسرار الله مومن نه د سات تازه خبرونه واورو
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان حکومت وايي پراتلونکو څو اونۍ کې به شاوخوا 1500 هغه قیدیان چې د مرکز ځای ورته ورول شوی پانسی شي د بلوچستان په دوو پښتون مېشتو سیمو پښین او سنځاوي کې د اتو کسانو مړی موندل شوی او افغان چارواکي دا کوي چې په کونړ کې 250 وسلوالو ته مرجوب لړولي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وايي پراتلونکو څو اونۍ کې به شاوخوا 1500 هغه قیدیان چې د مرګ سزا ورته ورول شوی پانسی شي د دې هیواد د کورنو چارو وزیر چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د یادو مجرمانو د مرګ سزا خلاف اپیلونه مسترد شوي دي د کورنو چارو وزیر دا هم ویل چې له وسلوالو سره د ځینو مدرسو او رسنیو نور ملاتړ به برداشت نه کړل شي
ہاں جو کسی نہ کسی حوالے سے دہشت گردی کے ساتھ
نموڑے وائی آو چکم مدرسے پا چن اچھا حوالہ دا ترگرئی پوری اڑ لری حقا بازان تا کولے شی دا میڈیا پاڑا زدہ او آئیم چی تاستا ہر قسم آزادی دا خو ہچ چاہتا با اجازہ ور نکل شی چکم خلق لما شمانو سرو نپری کوی اولا پاکستانی ولس سر غیر انسانی او وحشیانہ سلوک کوی تاسو دا حقو مرکی خبروی او دا حقو ناپاک ارادے ٹولی نڑی ترسوی دا دی اجازت پا ور نکل شی بل خبرونه د پاکستان په پخوانی پوزي واکمن پرز مشرب د بریټ په کیس کې ککړ څلور نور مجرمان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې په دار وزړول شول په پیښور کې پارمی پبلک سکول تر بریده روس ته پاکستان حکومت د 500 سزا بندیز لري کړ او تر دې وخت پورې شپږ مجرمان په دار زړول دي د بلوچستان په دوه پښتون مېشتو سیمو پښین او سنځاوي کې د تو کسانو مړی موندل شوی د پښین تحصیلدار حبیب الله نور مشال ډوتول په دغه تو مړو کې 15 په ډزو وشتل شوی او درې نور تر شکنجو وروسته ژوندۍ شوی دي د په خبره د درېو کسانو مړی د پښین له سرانان بازار سره نږدې له هکلځي سیمې ترلاسه شوی خو په جنګلوي نه ده شوی د نور مړی بیا د اتوار په ماسپښین د پښین سیمې سره نږدې په خانوزۍ سیمه کې موندل شوی همدارنګه د زیارت په سنځاوي سیمه کې د درې نور کسانو مړی هم موندل شوی دی د خبر پښتونخوا د سیاستې په شپقدر کې پولیس د دوو مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي د شپقدر تانې پولیس چارواکو مشال ویل چې د وچې ولې په سیمه کې تیر شپه موټر سایکل سورونه څرګند وسلوالو پر پولیسو برید وکړ خو پولیس بچو په ځوابي کاروایي کې دغه دواړه وسلوالو وجل پولیس وایي دواړه وسلوال په مردخانه کې پراته دي نن د ومی نشل غوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دویم تلین منزل کیږي د مشال خبريال وای د غتلین به د پیښور په نشترحال کې منزل کی چې په کې به د ومی نشل غوند مرکزی او صوبایي مشرانو په ګډون یو شمیر نور کسان برخه اخلي د خبر پښتونخوا پخوانی سینیر وزیر بشیر احمد بلور د کال 2012 د دسمبر میاشتې په 28 نیټه په پیښور کې سخوانی بازار کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو د یو بل خبر لمخې د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند او پاکستان ترکی صاحب مشر عمران خان به نن د پیښور دوره کوي د مشال ډو خبريال وایي چې عمران خان به د خبر پښتونخوا له وزیر الله پر وسخټک د صوبې د پولیسو مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره د صوبې په امنیتي حالاتو خبرې کوي د عمران پیښور ته سفر وروسته تر دې مهم ګڼل کیږي چې د پیښور پارمی پبلک سکول تر بریده وروسته د پارتي په وړومبي ځل په ډاګره طالبانو غندنه او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ملاتړ کړي د پاکستان سیاسي ګوند او متحده قومي مومنډ اسلام آباد دلال مسجد د امام مولوی عبدالعزیز پر ضد مقدمه لیکلې ده د مشال ډو د خبريال مخې د کراچۍ په عزیز آباد تڼه کې د اتوار پورس په لیکل شوې دغه مقدمه کې د مذهب په نامه د کرکې د خورولو د فې شامل دي د دې ترڅنګ د ام کیو ګوند په زرګونو پلویانو تیر مقام د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مولوی عبدالعزیز پر ضد مظاهره وکړه همدارز سونی اتحاد کونسل هم تیر مقام په کراچۍ کې مظاهره کړه په پاکستان کې د مذهب په نامه د زیات شوي تشدد مخنیوي غوښتنه کړی ده افغان چارواکي دا کوي چې په کونړ کې 250 وسلوالو ته مرګ جوړ لړولې دا خبره د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځ یو مطبوعاتي چارواکي محمد نومان حاتفي نن مشال ډیو ته وکړه دا په خبره تیر وزیر رئیس افغان ګډو ځواکونو د کونړ دنګام ولسوالۍ اړوند څوکلو کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې 21 وسلوال طالبان وژلي او 3 نورې جوبل کړي. نومان حتیفي وایي چې په دغو عملیاتو کې 1 افغان امنیتي سرتیری جوبل شوي هم دي. دی وایي چې وسلوال طالبان لا هم مقاومت کوي خو افغان ملي ځواکونه به تر هغې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي څو پورې چې یې د دنګام ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي نه وي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایو پوایي د چمتو دی چې د یوکران په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د یوه مخلص منځګړي په توګه رول ولوبوي. نظربایو پویل دی د سولې د یوه صادق منځګړي په توګه رول لوبولی شي ځکه چې د په وینا قزاقستان له دواړو یوکراین او روس سره ښې اړیکې لري. په وروستو ور دی چې د یوکران ختیځ ته د وسلوالو او سرتیرو په استولو سره په سیمه کې ناارامیو ته لمن وهي خو ماسکو دغه تور دوي. نظربایو دا څرګندونې په استانه کې یوکرین ته د سفر نه مخکې وکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن کیب ته ولاړ شي. او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت ډله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شا تمبولې ده. د راپورونو له مخې په دې ښار کې پرون د 14 درنو نښتو آوازونه اورېدل شوي وو. د عراقي کردانو مشر مسعود بارزاني په سنجر ښار او نږدې سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره د کوردي پیشمرګه ځواکونو په جګړه کې د یوې ستراتیژیکي بریا ادعا وکړه. ویل
نوموړی وایي شکر د خدای موږ د ټولو لارو ولکه ټینګه کړه او د سنجر غرونو محاصره مو ماته کړه. موږ نن د خدای شکر فرضیه کوو چې ټوله سیمه مو آزاد کړه. د سنجر ښار آزادي زموږ په پلان کې نه وه خو موږ د دې ښار یوه لویه برخه ونیوله.
په تېر اگر میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د حملو پر مهال د یزدي مذهبي اقلیت زرګونه پیروکار له سنجر ښار تښتېدلي وو. دا اوس تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال له یوسف کاکړ اورو.
نن د کوټي کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپی 40 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی 45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 115 روپی 50 پیسې او 115 روپی 50 پیسې. یو پوند 115 روپی 50 پیسې او 115 روپی. یو عرب امارات درهم 20 روپی 55 پیسې او 20 روپی 80 پیسې. سعودي ریال 60 روپی 50 پیسې او 20 روپی 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 65 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 85 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 غنټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین او موسم یخ وي. او دغه رنګه پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 1 او 9، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل چې اسرار العالم مومن او یوسف کاکل درته وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان د داخله چار وزیر چودري نثار علي خان ویلي میډیا آزاد ده خو د وسلوالو او ترهګرو پیغام د خپرولو اجازت نه لري.
کسی کو اجازت نہیں دیا جا سکتا غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک کریں پاکستان کے عوام کے ساتھ، ان کی آپ انٹرویو چھاپیں، ان کی آپ تشہیر کریں.
په داسې حال کې چې د پېښور په سکول ترسره شوی وسلوال برید ټول سیاسي ګوندونه، پوځ او مدني ټولنه متفق کړي ده د حکومت په تګلاره کې څه بدلون راغلی او که څنګه. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر بشرا ګوهر وایي
حکومت بې وسه شانت ښکاري، ډیسیژنز په جی ایچ کیو کې کیږي، اډم دی کنټرول د فورن او د سکیورټی پالیسی جی ایچ کیو څخه ده.
بلوچستان کې دا تو تنو مړی موندل شوی او د شمالي وزیرستان د کډوالو حال درکو. نور ریپورتونه به هم واوري او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې پکې به د لیکوال او شاعر درویش دورانی خبرې واوري چې وایي پیغام یې ولستا ولې نه رسی.
تعلیم یافته خلک هم نشي ویلی ځکه چې دوی تعلیم په بله ژبه کې سوي، دوی د بلې ژبې کتاب ویلی سي ستا د نشي ویلی. نو ستا په دا کوشیر کې قوت هم دا قوت تر خلکو نه رسی.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د هر سهار نه بجو نه تر ماخام شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واورېدل. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې هوا ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه او پوز د وسلوالو خلاف رايوځي شوې دي او اوس وخت راغلی دی چې د وسلوالو او د بدامنۍ مخنیوي په مکمل توګه وکړي شي. نوموړي په دغه مقول چې میډیا له هم په دې لړ کې مثبت کردار تر سره کول پکار دي. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکبي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ملک په مختلفو جیلونو کې قید تقریبا 1500 مجرمانو د مرګ سزا په ضد اپیلونه رد کړي شوی دي او راتلونکي یو دوه اونو کې به ورته پانسي ورکړي شي. تیر ماخام خبری غونډې ته وینا کې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې وزیر اعظم نواز شریف دوه نیم هفته وړاندې د مرګ سزا په عمل درآمد لګیدلې پابندي د ختمولو فیصله کړې وه، خو د پیښور پیښې وروسته دا پابندي په فوري توګه ختمه کړې شوه. د داخله وزیر وینا وه چې د اسلام آباد په شمول د څلور وڼو صوبو پولیسو مشرانو ته هدایت ورکړی شوی دی چې ځلې پولیس افسران د خپلو سیمو په حساسو ځایونو کې د وسلوالو په ضد کاروایان وکړي او دا کاروایان دی یو څو ورځو لپاره نه بلکې مسلسل جاری وساتي. د پاکستان اولس له هم احساس کول پکار دي چې دا وخت موږ د جنگ په حالت کې یو، نو اولس لا په مشکوک خلکو نظر ساتل پکار دي. چودري نثار علي خان د هوټل او کورونو مالکانو ته وویل چې تصدیق نه په غیر دی د هوټل کمره او کورونه په کرایا نه ورکوي.
هوټل مالکان ہوٹل مینیجر ذمہ وار ہوں گے، اگر
ہوٹل مالکان او منیجران باز ذمہ وار وی کئی طرح اگر ددوی په ہوٹل کې شپکوی او یا پک پناہ اخلی او هاغه سوک چې خپل کورونه په کرای ورکړی وی او دغه خلک کله سکه قسمه طرح غره په پیخو کې ککړ وی نو هاغه به هم ذمہ وار وی، زکه چې داسې اطلاعات دی چې طرح غر د پیخور پشان یو بلا غیر انساني کاروای کولو د پاره تیارې کوي.
یاد دی چې په خوانی صدر پرویز مشرف حمله کیس کې ککړ څلور مجرمانو غلام سرور بټی، راشد ٹیپو، اخلاص روسی او زبیر تا تیر مازیګر د فیصل آباد پر ډیسټریکټ جیل کې پانسی ورکړې شو. دا دې هم یادوي چې د تیر جمعې په ورځ په جی ایچ کیو او پرویز مشرف حملو کیس کې ککړ دو نور مجرمانو ډاکټر عثمان او ارشد مهربان ته هم پانسی ورکړې شو چې ورسره ټول شمیره شپږو ته ورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013، 14,500، 15,500 او 10,300 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په 14 دسمبر باندې پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې ترسره شوی وسلوال برید کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته غمونه او مړی وړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع شبقدر تحصیل د مټه مغول خیلو په دیره کې د نورو یو شمیر د ترهګرۍ ښکار شوي او مړو ترڅنګه د روانې میاشتې په 14 نیټه د عزیز خان ماشوم مړی هم خاورو ته سپارل شوی دی. عزیز خان په دغه اسکول کې وسلوال برید کې جوبل شوی و او د اتم جمعه زده کوونکی و. نور حال زموږ د خبریال شنواز ترکزی دی رپورټ کې اورو.
د کوچی بابا مټه مغول خیل شو قدر په هدیره کې د نور یو شمیر هغه مړو چې د ترهګری ښکار شوی و هغه سره سره په 14 دسمبر 14 کلن عزیر خان هم خاورو ته وسپارل شو. عزیر خان هم د هغه پیښې ښکار شوی چې د پیښور په یو سکول کې د وسلوالو لخوا شوی و او د عزیر سره سره په لسګونو نور ماشومان هم وژلي و. احمد علی د عزیر خان پلار دی او هغه وای
او د سیخپا غوندې مسکول تن به چټیو کم خو مور وته وی چې نه بتا مور په صورت یاسین وای چوف کو په روان شو. بیا موږ ته تقریبا 11:30 بجې پته لګی چې یار سکول باندې دغه حمله شوې ده. دا غینه پس چې کم دې موږ دا ډو سپټالونه مو لټول سپټالونه یو ماشوم نه په سونو ماشومانو کې خپل ماشومان ته نه پیژندل ډیر به درې ماشومان مړه پراتو او دې چې په کم دې موږ درې سلور غنډې پس را پیدا کو.
احمد علی زیاتوی چې هغه د وزیر په مرګ خامخه خفه ده خو د وطن لپاره قرباني یې زړه تسلی ورکوي.
دغه دښتګردو ته مونږ دا وینا ده کو د مونږ دا بچی خو قربان شو کو مونږ پکې قربان شو او مونږ به د خپل وطن د پاره سبقونه وو تعلیم به حاصل وو او دوی به مونږ ډیر لوی ماته ورکو.
قیصر خان چې د وزیر خان تر دی د وزیر خان یو قصه دا سی وای
ملګری راغلی و هلته گپ شپ لګولو دی تنګولو چې دی تنګولو نو مالته ډیر لک سپورټ شانته کو نو هلته زمانه غ ډیر خوشاله شوی لګ خوشاله لمحه چې هغه به زمانه قلم نه یری.
د مټا مغل خېلو کوچی بابا هدیره کې څه د پاسه یو کال وړاندې په قصه خانه کې د یوې کورنۍ اتل لسغړي چې په 14 کې وژل شوی وو هغه هم پکې خاخ دی. ایاز خان د وزیر خان ماما دی او دغه هدیرې په اړه وای
قصه خانه کې اتل لس کسان شهید چلن شوي وو هغه هم د کوچی بابا کې خاخ شوي دي. نه زموږ د خدای عمر او دلته خاخ شو مټا مغل خېلو کې د اشتتیار صاحب پرون د ایسي چو صاحب دا هم د ریډ پورس مشر لکه پېښور ډویژن او دښتګر سره جی او جنگ د هغوی سره لکه شهید شو وزیر ډېرې زیاتې ډکې شو جی لکه شهادت په دغه باندې.
د وزیر خان پلار احمد علي وویل چې د زوی غم ډېر سخت دی او د خپل زوی سره سره د هغه په نورو ملګریو چې په یاد پیښه کې وژل شوي هم ډېر زیات خفه دی او دا ځکه چې ټول ډېر زیات بے قصور وجلے شو. شانواز ترغزی مشال ریڈیو شو قدر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا فلسفه په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه درته د ژمنې سره سم د روانې غړې په دویمه نیمایي کې وړاندې کوو. خو ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت او د سنی اتحاد کونسل لخوا په پاکستان کې د مذهب په نوم د روان تشدد خلاف مظاهرې شوې دي. د دې ترڅنګ د ایم کیوم ګوند په مدعیت کې د اسلام آباد د لال مسجد د مولا مولانا عبدالعزیز خلاف هم یو اف آی آر لیکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریم راکوي.
ایم کیو ایم ګوند د اسلام آباد د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز په ضد د کراچۍ په عزیز آباد تاڼه کې ایف آی آر لیکلې ده. د یادې تاڼې پولیس افسر نثار علي مشال رډیو ته ویلي په دې مقدمه کې د مذهبي کرکې د خورولو او د مرګ د ګواښونو دفعې شامل دي. د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ګوند په زرګونو پلویانو د یک شنبه په ورځ د کراچۍ ښار په یو شمېر برخو کې د مولانا عبدالعزیز په ضد لاریونونه وکړل او د کراچۍ پریس کلب مخې ته یې مظاهره وکړه. مظاهرې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما قمر منصور ویل دی وای د دې ایف آی آر د لیکلو وروستو په پاکستان کې موجود د هغو خلکو چې د قانون او عدالت خبره کوي د هغوی فرض جوړیږي چې د تشدد لارې نه بلکې د قانوني لارې د پاکستان څخه د تشدد او سخت دریځۍ زیلی وباسي او میدان ته راوځي. نوموړي وویل پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې له وجې د دې ملک ډیرو استوګنو ته زیان اوښتی دی. خو حال دا دی چې دلته هیڅوک د ترهګرو نوم نشي اخیستلی. د ایم کیو ایم ګوند یو بل رهنما او سنیټر بابر غوري مظاهرینو ته په وینا کې ویل حکومت د تندروي د مخنیوي په باب لا کمیټي جوړه کړې خو دا د مسلې حل نه دی. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید خلک په خپل میدان ته راووزي. دی وای د کرخی وی خواته د مسلمانانو پاکستان دی او د کرخی بلې غاړې ته د طالبانو سخت دریزو او وسلوالو پاکستان دی. نن د ټولو ګوندونو د ذمہواري جوړیږي چې ثابت کړي چې دوی د وسلوالو پاکستان غواړي کنه د حقيقي مسلمانانو او د قائد اعظم پاکستان. بلې خواته د اتوار پورس په کراچۍ کې د سنی اتحاد کونسل لخوا هم په پاکستان کې د اورپکی په ضد کانفرنس وشو چې پکې دغه مکتب فکر سره تعلق لرونکو دینی عالمانو زده کوونکو او نورو خلکو ګډون لرلو. کانفرنس ته په وینا کې د سنی اتحاد کونسل رهنما صاحبزاده ابوالخیر ویل په پیښور کې په سکول ترسره شوې حمله په حقیقت کې په پاکستان کې د داعش د وجود لوی ثبوت دی. دی وای د پیښور هغه ناورین چې پکې واړه ګلالي ماشومان وژل شو داسې ناورین جوړونکي د شام او عراق نه نیولې تر دې ځایه دغه ډول حرکتونه کوي. مولانا ابوالخیر د پیښور حمله کوونکي د خوارجو سره تشبیه کړل او زیاته یې کړه چې حکومت د دومره لوی ناورین وروسته هم د وسلوالو په ضد هغه ډول عملیات نه کوي کوم چې پکار دي. یاد دی وی په کراچۍ کې د لومړی ځل چې بزرګونو کسانو د ایم کیو ایم او سنی اتحاد کونسل په غونډو کې د وسلوالو طالبانو په ضد شعارونه ورکړل او په زغرده یې د دوی غندنه وکړه. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی د سکرول نومې ویبپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي که پاکستان د بدامنۍ یو ترهګرۍ د ستونزې نه ځان خلاصول غواړي نو دې لړ کې به جامع منصوبه بندي کوي. که داسې ونشي نو یوازې پوځي عملیات د وسلوالو په ختمولو کې بریالي کېدل ډېر کم امکان لري. د دې لیکنې مهمې برخې درته د یوې لنډې دمې نه پاس وړاندې کوو. سکرول ویب پاڼې د لیکوال رضا رومی یو مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي په پیښور کې په سکول ترسره شوي وسلوال برید د هیواد ټول سیاستوال او پوست دې ته تیار کړی چې د ترهګرۍ خاتمه وکړي او دا نظر لري چې که داسې ونه کړي نو د دې هیواد سالمیت د خطر سره مخ کېدلی شي. خو لیکوال زیاتوي چې وسلوال او ترهګري دومره په اسانه ختمول ممکن نه دي ځکه چې د رنز اوس د هیواد جرلو ته ځان رسولی دی نو د خاتمې لپاره یې جامع منصوبه بندي پکار ده چې دا راز په مستقله توګه د بدامنۍ مخنیوی وشي. رضا رومی وسلوالو طالبانو ته تا د ماتې ورکولو لپاره حکومت ته شپږ تجویزونه وړاندې کړي او ویلي دي چې دا ټول پوره شوي نه وي نو د ترهګرۍ مخنیوی کول امکان نه لري. د نوموړي په وینا اولنی تجویز دا دی چې په وسلوالو طالبانو کې د ښو طالبانو او بدو طالبانو فرق نه دی پکار ځکه چې دا ټول په حقیقت کې یو دي او په افغانستان او پاکستان کې وسلوال بریدونو کې یو بل سره همکاري کوي. د پاکستان په امنیتي ادارو تور لګول کیږي چې په افغانستان کې د ځینې وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دویم تجویز دا دی چې پاکستان ته خپلې خارجه پالیسۍ ته سر دوباره کتنه پکار ده چې پکې په خاص توګه د هند او افغانستان په اړه روانه پالیسي اصلاح کول ډیر مهم دي او که پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر رسوخ د زیاتېدو په اړه اندېښمن وي نو پکار دي چې دا مسله په سفارتکارۍ حل کړي. د رضا رومی دریم تجویز دا دی چې پاکستان ته د فرقه ییزو وسلوالو ډلو خلاف هم کاروي کول پکار دي ځکه چې دا ټولې وسلوالې ډلې یو بل سره تړاو لري او نه یوازې هیواد بلکې سیمه هم د بې ثباتۍ ښکار کوي. د لیکوال څلورم تجویز دا دی چې پکار دي د قانون سازۍ د لارې امنیتي ادارو ته د وسلوالو خلاف د کاروي لپاره مکمل اختیارات ورکړل شي. پنځم تجویز دا چې په هیواد کې ټولې مدرسې د یو مرکزي حکومتي انتظام لاندې راوستل پکار دي او پکې د مذهبي علم تر څنګه د عصري زده کړو موقع هم برابرول پکار دي. د رضا رومی شپږم تجویز دا دی چې د نفرت او تشدد پارونکي ویناوو مخه ونیول شي. د لړ کې صوبایي حکومتونه اختیارات لري چې په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز عملي کړي. د لیکوال په وینا کې حکومت دا ټول تجویزونه په پام کې ونیسي نو په ټوله سیمه کې به سوله او ثبات راشي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګی د بلوچستان پښین او سنجاوي سیمو کې د اتو تنو مړی مندل شوی چې 15 تنه پکې په دزو وشتل شوی او 3 تنه د سکنجه ورستا زندې شوی دي. په روانه هفته کې د بلوچستان له سنجاوي او کلا سفلا سیمو اهم لاستنه مړی مندل شوی وو. نور تفصيل د کوټینا د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د یکشنبه په ورځ د بلوچستان له دوه پښتني سیمو د نورو اتو تنو د جسدونو د منډلو خبر ورکړل شو. د کوټه شهر شمال لور ته د پښین سیمې له سرانان بازار درې مړی ترلاسه سوي خو تر اوسه نه دی پیژندل سوي. د پښین تحصیلدار حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه مړی سرانان بازار ته نږدې له هیکلځی کلی ترلاسه کړي چې وایي درې واړه لومړی شکنجه سوي، یو تن پکې پر سر په ډزو وشتل سوي او بیا درې واړه په رسۍ راځړول سوي او زیندې سوي دي. تحصیلدار حبیب الله وایي د یو عمر د 15 کلونو په شاوخوا کې دی، بل د 15 کلونو ترمنځ عمر لري او دریم شاوخوا 50 کلن معلومیږي خو د وژنې علت یې نه دی معلوم. دوه نور مړي بیا د یک شنبه په ماسپښین د پښین سیمې مربوط په خانوزۍ سیمه کې موندل شوي دي. د خانوزۍ تحصیلدار سلام اڅکزی وایي لیویس پولیسو په سیمه کې ګزمه کوله چې دوه مړي وموندل. وایي د یو عمر د 15 کلونو او د بل عمر د 15 کلونو په شاوخوا کې دی او په ډزو وشتل شوي دي.
او
همدارنګه د کوټه شهر شمال ختیځ لور ته د زیارت ضلع په سنځاوي سیمه کې هم بیا د درېو نورو کسانو مړې موندل شوي دي. د زیارت یوه دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي وویل دغه مړي د سنځاوي په بغاو کلي کې موندل شوي دي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی، خو وایي داسې معلومیږي چې دغه کسان هم له هغو اووه تنو سره یو ځای وژل شوي دي چې مړي یې دوې ورځې وړاندې له همدې سیمې ترلاسه شول. د یادونې وړ ده چې له دغو اتو تنو سره چې مړي یې د یکشنبې په ورځ وموندل شول په روانه اونۍ کې په مرموز ډول د وژل شویو کسانو شمېر اتلسو تنو ته ورسېد. درې ورځې وړاندې د کلاسفلا مربوط لکان مهترزۍ سیمې د درو تنو مړي موندل شوي وو او دوې ورځې وړاندې په سنځاوي سیمه کې د اووه تنو مړي وموندل شول. په بلوچستان کې په مرموز ډول د وژل کېدونکو کسانو د مړیو د موندلو لړۍ څو کاله وړاندې پیل شوې، خو دا یوه نوې لړۍ ده چې د دې ایالت په پښتني سیمو کې هم په مرمیو سوري شکنجه شوي او زیندۍ شوي مړي ترلاسه کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمونه د عملیاتو له کبله د 15 لکو خواوشا کې خلک بے کوره شوي دي، چې یوازې 10 لکه د شمالي وزیرستان د عملیاتو نه بے کوره شوي دي. دغه کډوالو په حواله د پاکستان د پوز مشر په دې ورستیو کې ویلي وو چې زر تر زره دې د دوی د واپسې لپاره انتظامات وکړي شي، خو لا تر دې دمه په دې لړ کې کوم عملی ګامونه نه دي پورته کړی شوی. دا چې دغه کډوال په څه حال کې دي، د کوم مشکلاتو سره مخ دي، جمع ده، یخنی ده او نور هم یو شمېر مسلې دي ورته. په دې حقله د سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ لیکلې.
د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال چې بنو او خوښا کې دوی په خیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، وایي د یخنی موسم پر اتک سره ژوند مشکل شوی او سخت یخنی د لاسه په خیمو کې ماشومان او زنانه ډیر د مشکل سره مخ وي. دوی وایي نه خو په خیمو کې اور لګول شي او نه هم د دوی په خیمه بستی کې د بجلی سا انتظام شته. بنو ټاونشپ کې جوړ شوې یو خیمه بستی کې یو څو ماشومان په دې اړه مشال ریډیو ته خپل احساسات داسې بیانوي.
په میده نما غمیش په تنګینو شې ډېر سخت سور شي، غمیش کټی نه نشته، هغه سې پټو کې څملي، یو مې وړي کې خیر د شپې داس جوړی سوړې شي، یو غمیش د خپلې کلې ته ولاړ کلی خو مې ډېر زیات دی ژي، یو مې وړي کې ورې د چار پټې وای چې مش به کلې ته کله سي لرګي مې نشته.
مې عائشه ده داس سوړ وی په تنګینو شې مش شپش پټرو ودی تبروسی داس سوړوی مش په کمباله شه پټشي.
رحمان پایو چې په رینګ روډ جوړ شوی یو خیمه بستی کې یو کډه اډولې، وای په خیمو کې سخته یخنی وی او د یخنی نه بچاو لپاره س وسایل هم نه لري.
کلا د مزدګار سترګا ډی بشي ا دېغه نه دوله مخته په بشترې بندي سیډی وی نه ير بالا وای شي په دغه میشه زکه چې د لخ بیا ير ار پسې خولي نه مې د بجلی ستاري کاشتا او نه مې د بشتاره داسې پیرا تنظیم شته په دا چې خمیشو په ساره ار وتلې دا کمباله رکړې دي په دې کمباله شه چې سار پټای وي په سیمه جواتی وي چې په پټای وي سار مې جواتی وي سیمیاشت مې وښولې په دې کمپ شې مش پروتې د بجلی سیره تا وای چې بجلی درګاوي خو لیکن بجلی مش پسترګه ونه لیدله سوړنه دمره په لړزانی چې غونډر بیمورون شول.
شیرواز خان وای ماشومان او زنانه ډیر په مشکل کې دي او د یخ موسم نه ناروغان شوي
ډیر د ګردینه د خوري ویګنا دا ډوډ کې ډیر بیمورون شو سړک غوښه دا کنه بل خلخ ور یزه ګردی کنه خو یا یشین د کنه چې ګوري ورینه وشي دنه زیو سړک ولا گیږي کنه ټول به سر مسره بیمورون شي شپې دمره تکلیف شي یاره د بشترنه نشه چګدلای که ما یا وی سړک په درنه وځي او بشتراش نه نه سړک درنه وځي چې دا وړو وړ کې نشي گزارا کړی وړو وړ کې دا مثال کې ټول بیمورون شو.
د شمالي وزیرستان کډوال دولت نه غوښتنه کوي چې سومره زر کې دل شي خپل وسی متاده استانه کړي او واپس یې نوړاندې دې ورته په خیمو کې د یخنه نه بچاو لپاره ممکن انتظامات وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي نیمایي ته رسیدلی یو پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د اسرار العالم مومند د خبرونو لنډي زاورو.
د پاکستان حکومت وایي پراتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 1500 هغه قیدیان چې د مرګ سزا ورته ورول شوي پانسي شي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر چودنی صالح خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د یادو مجرمانو د مرګ سزا خلاف اپیلونه مسترد شوي دي. د بلوچستان په دوو پښتون میشتو سیمو پشین او سنځاوي کې د اتو کسانو مړی موندل شوي. د پشین تحصیلدار حبیب الله نن مشاهده وویل په دغو اتو مړو کې 15 په ډزو ویشتل شوي او درې نور تر شکنجو وروسته زندۍ شوي دي. د خبر پښتونخوا د چرسدې په شبقدر کې پولیس د دوه مشکوک وسلوالو د وجلو ادا کوي. نن د وامي نشل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دویم تلین مانځل کیږي. د خبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د کال 2012 د دسمبر میاشتې په 28 نیټه په پیښور کې صفوانی بازار کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د یو بل خبر لمخې د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به نن د پیښور دوره کوي. د پاکستان سیاسي ګوند متحده قومي موومنټ د اسلام آباد لال مسجد امام مولوی عبدالعزیز پر ضد مقدمه لیکلې ده. د مشرانو د خبریاله مخې د کراچۍ په زیدا باد تھانه کې د اتوار پروس په لیکل شوې دغه مقدمه کې د مذهب په نامه د کرکې د خورولو د فی شامل دي. او افغان چارواکي دا کوي چې په کونړ کې 250 وسلوالو ته مرجوب لړولي. دا خبره د افغانستان په ختیځ کې د افغانستان پوځ یو مطبوعاتي چارواکي محمد نومان حتیفي نن مشالډو ته وکړه. د په خبره د تیر ورځې رئیس افغان ګډو ځواکونو د کونړ دانګام ولسوالۍ اړوند څوکلو کې ځمکني هوایي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه 20 وسلوال طالبان وژلي او درې شنور یې جوبل کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف وایي د چمتو ده چې د اوکران په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د یوه مخلصه منځګړي په توګه رول ولوبوي.
دا وو اسرار العالم مومند چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوې ده د هفتوار خبرونه د مشال مرکه. د نن په دې مشال مرکه کې چې تاسو یو وار وړاندې هم اوریدلې ده د درویش دورانی سره زمونږ خبريال خدانو ناصر خبرې کړې دي او دا د ژوند او فن په حواله د غنا پښتنې کړې دي. راځي چې په غړې واره
کدرمن رودن کو په کوټه کې موخ د نور ناصر هر کله کوم خبرونه د مشال مرکه د ازل په کوټه کې لایو وتلی شاعر او لیکوال سره کو. دغه او وتلی شاعر وای په ځای کې چې بیا نتور پورته سینه سر په وینو رنگ سي چې بیا نتور پورته سینه سر په وینو رنگ سي بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي. درویش دورانی صاحب په خبرونه د مشال مرکه کې مو نن شاغلی درویش دورانی صاحب ملمه دی. درویش دورانی صاحب تاسو ته تر ټولو مخ ډیر ډیر مننه تاسو څخه چې مشال رادیو ته وخت ورکړ.
تاسو هم ډیر مننه چې ماته دا موخه راکړه چې تاسو دا اوریدونکو سره څه خبرې وکړم.
خدای مو هر کله راوله. درویش دورانی صاحب پایل به بیا هم لکه لنورو لیکوالانو شاعرانو سیاستوالو سره چې مشکو چې ستاسو د پیدایش په اړه راته وایي. ستاسو پیدایش چیرته سوی کله سوی او تر هغه وروسته بیا هم تاسو سره نور مرکه کوم.
کدا پیدایش خبره راوخلو د کله راوخلو او غدد زوکړ د نت خبره کو کنه نو هغه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه هغه د زوی د پیدا کېدو په وخت دزی کوي هغه نوم نه لیکي کنه. نو زوکړ موږ نوم هم نه دی لیکل شوی خو په دغه تعلیمی اسناد کې چې ما کوم هغه تاریخ راغلی دی هغه د 1953 پنځم میاشت او څلورم تاریخ. نو خدا هغه یو اټکل دی چې بس هغه وخت هغه استادان لګولی دی او لیکلی دی. او زما دا د زوکړې دا سیمه د علاقه چې ده د ګلستان په سیمه کې یو سیمه یو کلی کې بیا زه زوکړه یم لوی سوی او د ګلستان کاری زموږ خپل کورچ پکې وکړه. زما اصل پلانانه ټاټوبې خو زما د افغانستان کې د کندهار په ولایت کې د ارغسان ولسوالی ده نو مر اصل پلانانی ټاټوبه هغه دی اوس ما پلان چې بیا ته دینی عالم وو چې دا طالبی په دوران کې هغه په دیپشن کې پاته سوی وو کندار په مختلفو دغه کې نو بیا چې فارغ سوی بیا په دیپشن کې شناخت خو بیا واده دلی کړی نو دی بیا دوی بیا دلی په افغانستان کې بس بیا کور اخیستی دی نو هغه ما پلار لوی سوی دورې دی که نه تعلیمي دورې سوی دی او زه نو بیا په ګلستان کې تر لسمه پورې هلته پاته سوی یم او د هغه پس نو بیا موږ کوټې ته راغلي یو په کوټه کې نو بیا دا نور وخت ما په کوټه کې تیر کړی دی
صحیح او تاسو ماسټري کړې ده په انګلیسي کې مو کړې ده
او ماسټري ما په انګلیسي کې کړې ده ما چې کله دغه تعلیمي سلسله روانه وه نو بیا دغه شاعري یو څه موده ما ودروله ځکه چې دا زما شعري دغه زما تعلیمي سلسله یې متاثره کوله بلکې یو دوه درې کاله په دا منځ کې ما ضایع هم په دې کړو چې دلته په دغه ولس رساله وه په دې کې بس یو کار مار ماته را پیدا شوه زه په دې کې خوشحاله وم بیا چې په غیر رسمي توګه ما امتحان ورکولی شو خو بیا ما اندازه ولګوره چې هلته هغه تعلیم سم نه کېږي نو ما چې بیا بېرته داخله واخیستله دا تعلیم دا شاعري مې ودروله نو کله چې مې په ماسټري کوله نو دا وخت دوه خبرې ما په ذهن کې وې یوه خبره دا وه چې زه به استاد کېږم دا د
ماشومتوبه دا
لیکوالې د زمانې سره زما په ذهن کې وو چې بس دغه پیشه زما خوښه وه دغه هغه مې په دې وه چې د دې سره بس دغه یو سړی د خپل مطالعه او دا جاري ساتلی شي بیا نو چې زه دا کوټې ته رالو موږ د لسم سنف د پاسولو پس به د کوټه کې چې څه د شاعري کومې مجموعې د اردو وې هغه ما ولوستې په پښتو کې څه مواد وو هغه ما ولوستې نو بیا هم داسې یو سوال را پیدا شو چې دا ذهني خوراک خو چې کوم دلته دستیاب دی هغه خو دا دې ختم شو پکار ده چې زه یو داسې لار پیدا کړم چې دا ذهني خوراک ما ته رسېږي او همیشه رسېږي نو بیا مې داسې خبره ذهن ته راغله چې دغه انګریزي ادبیاتو کې که زه ماسټري وکړم نو د دې وړتیا شاید ومومم چې بیا په انګریزي کې مطالعه وکړم او دغه مطالعه په انګریزي کې خو بیا چونکې د ټولې دنیا ادبیات ستا او ټول علوم پکې شته نو سړي ته بیا ځینې خوراک رسېږي په دې نو ما داخله واخیسته په بلوچستان یونیورسټي کې په د انګریزي په څانګه کې یو کال چې مې تېر کړي دا مې محسوسه کړه چې دلته دا چې کوم څه زه غواړم هغه تعلیمي معیار دومره ښه نه دی نو بیا زه کراچۍ ته ولاړم هلته مې د نوي سره بیا داخله واخیسته
یو
کال مې دا نو بس یو کال مې بیا هلته چې تېر کړي نو دا دوه کاله خو بیا چې پرسو یو کال د دې او د هغه هلته بیا دا یو امکان و چې دا ژبپوهنه چې ده انګریزي ژبپوهنه دا هم په دغه څانګه کې نوې خلاصه شوې وه او د طالب علمانو سره دا یو دغه و که نه هغه چې د چون کولی شو انتخاب کولی شو چې هغه ته په اخري کال دپاره ولاړ شه یا په ادبیاتو کې نو ما وویل چې دوه کاله خو ادبیات ما وویل خو په کار چې دغه ژبپوهنه هم دا خو یو نوی علم دی چې د دې سره مې لږ داسې بلد شم نو دغه آخري کال مې بیا په ژبپوهنه کې وویله نو داسې ما ادبیات او ژبپوهنه دواړو یو څه نه څه اندازه راته وسوله د هغه پس بیا دغه انګریزي سره بس دغه قدر کاج نه اخلم چې خپله مطالعه پکې کوم او روزي مې هم به پیدا کړه که نه استاد وم که نه نو دغه اوس مې بس ما هغه تقاعد یا هغه ریټایرمنټ چې ورته وایي هغه اخیستی دی نو د دغه دغه څه فارغ شوی یم بس خپل کور چې زه کتاب او دغه
صحیح خبر درویش درانه صاحب تاسو خو ټول د خپل ماشومتوب حال راته وایه پوښتنه مې دا ده چې د شعر لیکل مو کله پایل کړه داسې درته یاد دي که
یاره دا دغه د شعر چې کله ما پایل کړې او اول مې کوم شعر ولیکې یا ووایې دا بېخي راته یاد نه دي دغه اول خو جی بس ما سب چپ سم دغ شاعری باندې زله گیا ہوں کنه او دغ شاعری هغه وخت بس مور دغ سندری مندری په داخلو کې ویل کېدلې دا مجلسو ته به مور تلوز مور دغه یو خواهش وو او اکثره بیا دا وو چې مور بیا دا ماشومان چې موږ ناسو بیا به موږ خپل یو بنډار کوو انا بنډار کې خو د مور سره خو به بدلی نه وي نو بیا به دا ما به دا چې شی به جوړ کړو او ملګرو چې به کوشش وکړي اکثره شاعری تھا چیتنا پتہ خبر ہو چی شاعری سدا دے گٹم سدا دا یو شوق بیا نو چورو ورو وخت تیر سو بیا پدیم پوسو چدا خو یو شوق کم دے نو ور سرا ور سرا دا یو ثقافتی او علمی او داسې یو خدمت هم دی کنه چې دا د ژبې او د ملت په ګټه عمر تللی سي نو موږ ویل چې د ډوډۍ ګټلو سره سره په کار سره یو اجتماعي کار هم وکړي موږ به دا جاری وساتو نو دا هم بس تر اوسه جاری ساتلی دی نو
او ماشاءالله درویش دورانه سب تاسو په لارو بر نه وایځ په لارو بر کې بلکې چیرته چې هم پښتانه وسیږي هغه تاسو له نامه سره تاسو له شعر او شاعری سره آشنا دي هغه تاسو مینوال دي ډېر بېخي زیات خلک پښتانه مې ده چې هغه کوم لاملونه دي چې تاسو د شعر په ویلو سره خلک یا اولس تاسو د پښتو اوسنی شعر په سرلارو کې شمیري تاسو
ولا دا خو زه نه یم خبر چې څوک په سرلارو کې شمیري کوم نه شمیري او هر شاعر دا کوشش کوي چې زه دا څه لیکم دا به تاله پوره ولیکم زه دا څه لیکم دا داسې وي کنه چې زما خپل شوق خدا دې پوره سو شعر لیکل زما یو شوق دی خو زه دا ما شوق پوره سو دا بیا په کار نه چې بل څوک هم دې بل چا په شام ورسي نور څوک دا کوشش کوي چې دا زما شعر بیا څه نور خلک هم ولولي نو اوس دا چې دا تاسو وایس کنه چې دا اوس خلک ولوسي یا خلک په کوم سترګو ورته ګوري دا خو نو زه څه نه سم ویلای تاسو شو پوهیږئ هغه څوک چې دا خبره کوي هغه دې شو زاد کولای شي ما دا کوشش بهرال کړی دی چې زه دا شعر او دا غزو ځوانانو ته وایم چې دا شعر نه سه شی ته پټول ژوند پکې لګای ک دا نه سه پکې لګولې نو دا ډیر وخت سړی ساخلی دا مکو
ډیرې ځوانان دازي چې بے روزګار نو ش شعر شاعری کوي هغه چې کله بے روزګار پیدا سي بیا پاتې
ولا دا خو نو یی چې دا سړی مصروف سي چې دا کموت وب کې راځي لیکن چې څوک اکم خلکو چې د نن یو شاعر موجود دی هغه دی ودی ته نه پریږدي چې دا شی کمزوري کې یا دا شی پریږدي په کم چا کې چې دننه شاعر نه له یو خارجي ضرورت ته پاره شعر لیکي نو هغه چې یو خارجي ضرورت ته پوره سي دننه شاعر شون کې ستنه نو هغه خو پاتې سي لیکن چا کې چې تاکي شاعر دننه ستا او بیا شاعر د چا د دومره طاقتور نه یا د چا کې دننه شاعر ډیر طاقتور وي پر د سوروري کنه نو هغه خو دا شعر چې دا سیم چې په خو کېم یو خرګو شعر ویلې دی او په ریکارډ باندې موجود دی کنه کپل مانزه ولاړ خوشاله دا وایي کنه چې په مانزه ولاړ او په شعر باندې په شعر کې باندې کنه نو بیا شاعر ته هم چې کارم کوي نو دشتہ پزین کې ګرځ را ګرځ کنه نو په دې زدم چې څوک شاعری هغه د شعر پر شولې نسی لیکن دا چې انصاف نور سره کوي او هغه ځینې خوراک چې دی هغه نرسې خپل ځین ته نو بیا د شیر کمزوري کیږي کنه هر شته چې خوراک پرانو رسېږي هغه کمزوري کیږي شیر هم داسې دی چې هغه خوراک وایي نو زه دا وایم چې د ځوانان چې شیر لیکي باید چې پرانو بیا پوره توجه ورکړي او مطالعه وکړي او ډېر وکړي او ډېر وکړي او ډېر وکړي نو دغه پس په دغه په شیر کې توانایي پیدا کیږي او ورو ورو پیدا کیږي ډېر په پکې پیدا کیږي او که کوم سړی دا کار نه کوي دا دومره وخت نشي ورکوړي بیا له چې څو وخت په دې کې لګي هغه دې په بل به تر شي کې ولګي کنه زما په دغه دوه لارې دي یا پوره وخت ورکه یا یې بخې پرېږده
او شغله درویش درانې سب قدر ته وایس چې تاسو د شیر د اورد منون کې اس او کده آمد او آیا شعر لیکل یو الهامی پیرزوینه دا او که هرڅو کولای شي شعر ولیکي
ور یو اول خبر خدا ده چې هر سړی شاعر نه او که کوشش وم کې یو مصرم نشي جوړولای کنه پاتہ ته چې ما شوم غالي به مور کوشش کاوي چې بدل جوړ کو خود از ما دا به شی جور سو دا نور ملگور دو بنا جوره دی کنه نو دا خودی یو اللہ تعالی طرف یو ورتیا دا چه چا چا سره بی کنه نو پات سودا چ بیا دا دا احمد و دا اور دو دا خبری دی دا خو یو حقیقت دی چې شعر کت صدا و جزار سو سدا و جز به شعر لیکم نی سم لیکلای و به لیکم مصری و دا ما ست مخت دا کرسی پر تا دا زبردی و شعر لیکلای
صحیح
و دی کی بجوند نی
صحیح
او کله کله دا کت کرسی دا سے از ما پزین کی او خیال را پیدا کی لکه برشنا چو زلی جو ما تا دا سے دیر شیان دا سے را چوزی پر دا کرسی چرخ از ما پزین کی او دا کرسی زر پیوند کی جو پیوند کی جو یو نوی شید دی سے جور سی کرا نو دا یو کیفیت دا شیر چی دی دا غواړي چاول ورته یو شی د ستا ذهن داسې وتخني یو څرک د ووی دا شعر بیا ورسره د یو ذهني کیفیت پیدا شي دا تخلیقي چې کوم کیفیت دی بیا ته به دا کې لګیا هغه وخت نو بیا ته چې ار دی ناست دی ستا شعر به ذهن په دا خپل شعر کې باندې او دا مجلس په دې باندې هغه ته نه پوهېږي او ډېر خلک په دې خوبه دي چې دا ډېر سترنګلی سړی دی کنه او هغوی په دې خبر نه وي چې په دا خپل ذهن په دکان کې ته لګیا یو شی جوړوي دا ترکان چې دلته ناست دي خلک یې ویني چې دا شی جوړوي که څوک سلام ورواچي دی جواب نه کوي ورم هغه یار مصروفه دي او دا شعر خو څوک نه ویني چې دا هم دننه یو دکان لري او په هغه دکان کې دی لګیا دی یو شی جوړوي او چې ته جمع سلام ورواچاوه د جواب یا نه کوي یا سم نه کوي یا هغه چې په کارو هغه سې په مینه را سره دغه ونه کړه سلام دعا ونه کړه نو هغه وجه دا نه چې دا شاعر ترنګلی یا د سره سلام دعا کول نه غواړي هغه دننه مصروف وي نو دا یو سلسله ده زما خپله دغه یو ځاني یو تجربه ده چې ما تا ته بیان کړه د دې په باره کې به نقادان څه وایي عالمان څه وایي هغه خو داسې خبرې دي چې موږ دغه شاعران بیا په ډېرو خبرو نه پوهېږي کنه دا بیا د نورو خلکو کار دی چې هغه بیا نه کې دغه علمي او تکنیکي او دغه اړخونه وڅېړي
او درویش درانی صاحب تاسو له شعر لیکل ډېر په خوارای سي او لغه سره سره نثري لیکنه هم کوي پښتنه مې دا ده چې آیا ښه شاعر ښه نثر نگار کېدلی سي او کیا یو رنګ دي سره ک دواړه بیل بیل لارې دي
نه نو دا لارې خو ظاهر ده چې نثر یو داسې شی دی کنه چې ځینې هغه تخلیقي نثر وي کنه چې شاعر شعر لیکي نو بیا هغه لنډه کیسه هم لیکي هغه ناول هم لیکي دا هم تخلیقي شیان دي لکه شعر داسې دی کنه او یو سړی دا دی چې بیا تحقیق کوي کنه هغه تاریخ لیکي هغه د ژوند پر یو بل اړخ باندې کار کوي کنه نو هغه بیا داسې تخلیقي شی نه دی هغه بیا تاسو ته په خارج کې کوم شیان دي ته پورا غور کوي کنه تحقیق به کوي څېړنه به کوي نو شاعر ظاهر ده چې زما په خپل په خیال سره چې یو دای کنه چې زه شاعرم په یو داسې اداره کې ولګیږم چلته هغه په تاریخ باندې کار کوي یو داس ما هغه دغه یې کنه ډیوټي چورته وای چې زه په تاریخ کار کوم نو بیا داس ما پر شعر باندې د دې اثر لویږي کنه چې دا زه د دې سلری کېږم په هغه علمی خبرو کې باخته کېږم یو دای کنه چې دا شاعر لګیای مطالعه کوي شعر لیکي او دا مطالعه د پزین کې ډیر څه جمع کیږي بیا یو وخت دی راسي چې هغه په خپل د پزین کې د یو کتاب شکل واخلي چې هغه مطالعه بیا دی کاغذ ته راکښته کې کنه دا شملی نه مالی لیکلی دی دا شعر ولاجم چې وایي چې هغه لیکلی نه وایي وایي دا کتاب ما پزین کې پورا پروت دی خو را سره کتاب یو نسته چې دا کوم د حوالی کتابونه دي ځکه هغه غزړه مطالعه چې وکنه هغه د پزین کې د کتاب شکل اخستی وو نو اوس ما یو کتاب چاپ کړی دی د پښتني ژوند کړوړه دا زما د ټول ژوند هغه مطالعه چې وکنه نو ورو دا زما پزین کې د شکل اخستی بیا چې ما دا لیکل بیا 15 کاله پورا زبا د خپل خونه کې د نن ورته کښېنستلې دا 2 غنټې به زه خپل وظیفه ته ورواره لمه دا کوچلاټ ما دغه دا وظیفه په دکالیس کې او هغه هم دا ماپښین وخت و نو سر وخت زه پوره کار ته خلاص وم نو دا 15 کاله کې نو ما خپل تا کتابو کې بس راګیروم د حوالی مرخص د دې کتاب د دې کتاب د جنې دا څه زړی حوالی وچ ما په جن کې خبره خو بو او دا په یې ورو چې دا په کم کتاب کې او دا سم څه سوي زړی خو هغه پس مې را پیدا کړ هغه خبره هو داسې کټ مټ هغسې نه وه لکه چې هغه ما په دا خپل په دا اوس دا کوم ترتیب ورکړی و. نو دا ظاهر ده چې په دغه وخت کې او په دغه وخت کې هم چې ما به یو دوه درې میاشت کار وکړي بیا به پر ما د شعر یو څپه راغله، بس هغه کار به پاتې شو. نو بیا به دا شعر اوس په دې کې زما دغه یو د کتبه کتابه په دغه دور کې لیکل شوی دی کې دا د شعر څپه چې به راغله، بس بیا به زه د شعرو سره اخته شوم. او زما دا شعرونه بیا داسې چې زه یو شعر یو غزل یا یو نظم پوره کوم، یو بل مصره مې په ذهن کې دغه سره پیدا شي، یو بل شعر روان شي، داسې بیا یو بل شعر پرله پسې یو میاشت دوه دا شی وچلیږي. نو بیا چې به د دې سره فارغ شوم بیا به په هغه اخته شوم که نه. نو دا یو د بله داسې هم نه دي چې بالکل جلال یا نس کېدی کېدی سي، او اکثره دا دي چې هغه تحقیقي او علمي کارونه بیا د تاسو زیات وخت غواړي. که
درویش درانی صاحب، ستاسو کتابونو ته به راسو، ستاسو تر اوسه پورې څومره پښتو شعري ټولګي او نثري کتابونه له چاپه راوتلي؟
ولا غالبا زما دغه کتابونه چې زما دي غالبا چې اوس په اوو مجموعې چاپ شوي دي، کار ته چاپ شوي دي. په دې کې بیا دا اولې درې مجموعې چې وې دا بیا موږ لږ لاس پکې ووایي، بیا یو کتاب په شکل وړاندې کړی دا ستوري بلمن کې. نو اوس دا که په درې نه حساب یې په یوه حساب کې بیا به شمېر کم شي که نه، نو هسې تقریبا اوه دي کاته لیکلي دي. نثري چې دي دا مو دوه لیکلي دي، یو هم په دا پښتو عروض لیکلی دی، یو دا کتاب چې ما اوس ذکر وکړ دا پښتني ژوند کړه وړه، دې باندې مې دا نثري دویم کتاب دی.
دا خو زموږ اوریدونکو ته او تاسو مینهوالو ته او تاسو چې کوم چاپ شوي شیان دي هغوی هغوی ته رسېدلی دي، خو هغوی به د دې خامخا ماته وایي چې تا دا پوښتنه ولې نه وکړه چې درویش درانی صاحب نن سبا په څه شي لګیا دی او په آینده کې څه شي ورکول غواړي پښتنو ته خپلو مینهوالو ته؟
زه خو خپله موږ ډېر ملګري ځینې داسې که نه چې هغه کتابونه ورسره ډېر پراته او هغه تر چاپ نه سره رسولی هغه امکانات دي. ما دا ټول عمر داسې کړی دي چې دا یوه صفحه یو شی لیکم، نو چې دا یوه صفحه په چاپېږي د هغومره پیسې ورته ږدم د دا خپلې چې دا زما کومه آمدنی وه دا زما تنخواه وه. نو چې څنګه زما کتاب پوره شي دغسې ورسره ما پیسې هم تیاری، نو زما کتابونه داسې که نه چې بس هغه ټول چاپ شوي یې که نه، بیا وروسته چې بیا یو شی لګیا شي نو اوس کوم ظاهره ده چې څه نه څه په نثر کې هم کله کله لیکم، په نظم کې هم څه نه کله 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 لیکم، خو دا چې دا به اوس کم شکل اخلي دا به اوس دومره ژوند به خدای راکوي که نه راکوي چې بل کتاب جوړ شي. خو دغه څه چې روغ کتاب اوس ناچاپه را سره نشته.
درویش درانی صاحب، ستاسو شخصي ژوند ته به راسو، او په شخصي ژوند کې مې پوښتنه دا ده چې ستاسو بچان ماشاءالله څومره دي؟ اول که دا حال راکړي.
بچان خو زما پنځه دي، یو هم بچی ده څلور مې هلکان دي. نو هغه بچی مشره ده، هغه اوس امتحان ورکوي ده موږ ستاسو چې ایم ای ورته وایي ماسټري، او بل مشر چې بچی دی هغه به د آی ټي یونیورسټي کې آرکیټیکچر کې شاګرد دی، اوس آخري کال دی. بل مې بیا اوس تا آی ټي یونیورسټي کې داخله اخیستې ده، بل مې په ایف اے کې یعنی په دولسم صنف کې لګیا دی، بل بچی مې اوس اوم ساتم ته ولاړی. زما دغه بچان دي دغه تعلیمي
او بچان مو ماشاءالله پښتو لیک لوست سره آشنا دي، مینه لري او کنه؟
ولې دا خدای سي چې دا کور کې څنګه ماحول وي هغه سي دا بچانو ما شکل نو زما په کور کې دغه چې زره په خپل کور کې را پیدا شوم نو زما پلار داسې علمي سړی و، نو زموږ په کور کې بې کتابه بل شی نه و، او اوس هم دا زما په خپل کور کې بې کتابه بل شی نشته. زما خپله کتابخانه ورته وایه یا دا زما کتابونه ورته وایه، او نور زه په خپله دغه انټرنیټ و دا ټلویژن و دا شیان هم نه لرم. نو دا زما چې کوم بچان دي هغه هم داسې مصروف ساتلي دي چې دغه نه راسي د مکتبه بیا یو ساعت آرام وکړي بیا په خپله هغه کور دپاره چې کم کار ور کړی بیا یو د بل سره بیا دی کومک کی او زور سره کومک کوم کنه نو داس بس تاغه دی ویدو دو تر وخت ټول سره لګیا یو کنه نو خود دی باوجود نو داس ما کتابونو دا واغه پراتی دی او دی وای دی پښتو سره یو د شپې استا پښتو کم از کم زده ده کنه موږ په تعلیمي ادارو کې پښتو نست
صحیح ده اخیرانه پښتنه مې دا واغه دا چې پښتنو ته خاص کر پښتنو لیکوالانو خصوصا شاعرانو ته به پیغام څه
پیغام او زه به څه یم او زما پیغام به څه یو هغه چې څه پیغام دی هغه زموږ په شعر کې موږ وړاندې کړی دی او شاعرانو ته یوه خبره خو دا ده موږ چې په دغه ادبی کانفرنسو په دې سیمینارو په دې کې دا خبرې کیږي همیشه دا خبرې چې دنیا د مر سره دا ظلم کوي او حکومتونه باید چې دا وکړي او قراردادونه پاسیږي او بل څه کیږي دا باید چې موږ وغواړو دا خو موږ هم د دې ټولنې غړي یو کنه دا هم موږ حق دی لکه د عوام سړي لیکن زه چې لیکوال یم زه چې شاعر یم هغه زه به دا خپل قلم یم موږ باید چې دې ته حساب وکړو چې زموږ دغه قلم چې دی دې په دې معاشرې په جوړولو یا ورانولو کې څه رول شته کنه اسلویش کار چې پر موږ دا ناورین روان دی دې ناورین یو مخ موږ وبلی خو ته د زموږ کلام ګرځولې دي کنه دا اور چې دی د دې په زیاتولو کې یا د دې په وجود کې د زموږ د کلام یو د غسته کنه ونډسته کنه دې باندې باید چې لیکوال غور وکړي او زه دا معصوم کنه چې دا هر چا ونډه به دې ورکشته زیاتولو به کول کوشم د شاعر له په کله معلومیږي یعنی موږ داسې نه سوچ دا د شاعرانو په وجه د ناورین دا شکل واخستی دا که دوی نه وای دا به دورې تللی وای کنه نو دا شاعران باید دې ته موږ وګورو چې دا زموږ چې موږ وایو موږ اهل قلم یو دغه د قوم ته دا زموږ قلم باید چې لار ورکړي دا زموږ مسایل باید چې ولاړه داسې نه ده چې موږ خلکو دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا ستا د قوت د قلم قوت باید چې خلک په دا لار روان کړي نو هغه شی دنیا کې داسې دی ته یو کتاب انقلابونه راوستلی دی یو کتاب د پورو انقلابو شاته یو کتاب یو کنه هغه بیا ډېر خلک د قوت ورکړی نیمه دنیا د هغه څه قوت اخلي زموږ داسې کتابونه چې د زموږ قوم قوت ترې واخلي کم دی او که یې هم ستا دا مسله ده چې ستا د کتاب اثر ستا کام ته بدې نه رسېږي ستا کام کتاب ویلی نشي ځکه چې تعلیم نشته دویمه خبره ده چې تعلیم یافته خلک یې هم نشي ویلی ځکه چې دوی تعلیم په بله ژبه کې سوی دي دوی د بلې ژبې کتاب خو ویلی سي ستا د نشي ویلی نو ستا په دا کوشیر کې که قوت هم وي دا قوت تر خلکو نه رسېږي اوس دا وایم چې دا قوت دومره دوی هم نه او که سي هم بیا موږ دا یو رول نشو په دې کې لوبولی په دې چې دا ستا او ستا د کام ترمنځ یو دیوال ولاړ دی نو دا شی دا د لیکوالو د پوهانو د دې د ټولو لوی ذمہواري ده چې دغه ژبه چې ده دا په دې سیستم کې رانه نه باسي دا تعلیم ته رانه نشته رسي دا نو بیا به ته د خپل قوم سره بستا یو لار جوړیږي که بیا ته په دې قوم په دا کې اخبار او بس ده به د خلک ویلی سي که ته په دې کې کتاب ولیکي هغه به خلک ویلی سي او خلک باندې اثرات هم کیږي اوس چې ته اخبار او بس هغه نه چلیږي ځکه چې دا ستا خپل خلک یې نه شخص دی خیر د بله ځای خلک راځي په بله ژبه کې دلته ټول اخبارونه دي هر پښتانه کور ته د سهار بیا اخبار رسېدلی وي د خپلې ژبې اخبار چې دی هغه نه شي ویلی نو دا زموږ یوه مسله ده چې تر څو دا ژبه موږ په دا سیستم په دا نظام کې ور داخله کړې نه وي دې ته مې خپل ځای ورکړې نه وي دا هم په خپله خپله کړې نه وي نو څراغو باندې زموږ د شعر او د ادب اثرات مشکل ده چې ورسېږي
درویش دورانه صاحب ډیر ډیر مننه کور مودان چې موږ ته وخت راکړ
تاسو هم کور مودان ډیر ډیر مننه چې ماته مو د څه ویلو مو کار راغله
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د تاریخ پاڼه
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاو کم درې او د هر زیارت پورز په پاو کم یو لس پجی